آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر کې کیږي.
امنیتي قواوو د کابل د انټر کانټینټل هوټل محاصره پای ته ورسوله. طالبانو په بلخ کې ولس ولسی پتون کوونکی وژلې دي او د ترکیې پوځ د سوریې سرحدي ښارګوټي آفرین ته ننوت.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشین د یکشنبه ورځ د دلوي د میاشتې اوله د 2013 کال د جنوري د میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د ګارنیزون د قومندان وایي چې د خبر نه و چې د انټر کانتینینټل د سیمې امنیت خصوصي شرکت ته سپارل شوی.
تر دې حادثې پورې د دې نه معلومات موږ نه و چې هلته خصوصي شرکت یا خصوصي سکتورونه د دې د تامین امنیت په خاطر مسئولیت او مکلفیت لري.
د افغانستان د مالی وزارت د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک ته د اتو سترو پراختیایي پروژو د مالی ملاتړ وړاندیز کړی.
ما درباره 8 پروژه پیشنهادات دادیم به رزی بانک.
او د امریکا د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو د علتونو په اړه هم رپورت لرو. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اوري. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان امنیتي قواو او کمانډوګانو تیر شپه د کابل د انټر کانټینټل هوټل محاصره پای ته ورسوله. په دغه حمله کې 14 کسان وژل شوي دي او 9 کسان زخمیان دي. په دغه مرګانی برید کې یو خارجي ښځه او د کام ایر د هوایي شرکت د پیلوټانو او د پرواز د انجنیرانو د عملی یو لسغړي وژل شوي دي. د کام ایر هوایي شرکت نن د یک شنبه په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې د وینزویلا او یوکرین اتباع شامل وو. حمله د شپې په 9 بجو پیل شو.
قسمت چک پوینت از زیر میلای آین تیر شدن، به جای اینکه چک کنن ماشیندارا را کشیدن و درست در شروع لابی فایره کردن.
با کراچی که د افغانستان کنسول جنرال عبدالله وحید پویان هم وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل چې و حمله کوونکی چې ژوندی بچ شي او شاوخوا 11 بجې د خپل ځان پورې تړلی بم وچو او په نتیجه کې د هوټل په شپږم منزل کې اور ولګېد. د وین په وینا د امنیتي قواو د شپږو غړو په شمول 9 کسان زخمیان شوي دي. د حملې په وخت په هوټل کې 168 میلمانه موجود وو چې 144 خارجیانو. طالبانو د بیګانی برید ذمواري قبول کړي او وایي غوښتل هغه امریکایي او افغان امنیتي ماموران په نښه کړي چې په هوټل کې پټه غونډه کوله. په 2011 میلادي کال کې هم په همدغه هوټل باندې د طالبانو په برید کې 40 کسان وژل شي. جمهور رئیس اشرف غنی او په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر جان بیست دغه حمله په کلکه غندنه کړې ده. تاسو زموږ غږ د واشنگتن نه اورئ. د بلخ ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه دغه ولایت د شولګری ولسوالۍ په نوقشلاق بازبای نومې سیمه کې ولس ولسی پاتون کوونکي وشتلي او وژلې دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د ولسی پاتون کوونکو د ډلې نه دی او کس د خیانت او غدر په نتیجه کې رامنځته شوه. نن د یک شنبه په ورځ د فراه په ولایت کې یو شمېر دوکاندارانو په دغه ولایت کې د بې امنیتۍ لعمله د احتجاج په توګه خپل دوکانونه تړلې دي. د فراه د ولایت تیشو راغړو وویل چې دوکاندارانو او دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو د فراه د والی دفتر مخ ته احتجاجي غونډه وکړه او د ولایتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس چې دا وخت په منځني ختیځ کې دی نن د یک شنبه په ورځ په عمان کې د اردن د پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د اردن پاچا ملک عبدالله له مایک پنس سره د ملاقات په وخت د بیت المقدس په باب د واشنگتن د پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. د اردن پاچا د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ته وویل چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ روانې شخړې د حل صرف یوه لاره ده او هغه دا ده چې د مذاکراتو له لارې دوه مستقل او آزاد دولتونه جوړ شي. ملک عبدالله زیاته کړه چې ختیځ بیت المقدس باید حتمن دی آزاد فلسطینی دولت پایتخی پنس د مخ کې د شنبه پورز مصر ته له په قاهره کې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او نور مشرانو سره وکتل. توقع ده مخ کې دینه چې اسرائیل ته ولاړ شي هغه نن امریکایي عسکر معاینه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال به د اسرائیل پارلمان ته وینا وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ د کابینې د یوې ځانګړې غونډې په دوران کې مایک پنس د اسرائیلو د وستر دوست او ملګري په نوم یاد کړ. مایک پنس چې د مبلغینو د محافظه کاري عیسوي ایوانجلیکل فرقې غړی دی د اسرائیلو د ځانګړې پایتخت په توګه د ټرمپ د ادارې لخوا د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو په اعلان کې مهم رول لوبولی و. دغه فرقه له اسرائیلو سره نږدې اړیکې غواړي. فکر نه کیږي چې پنس به د خپل سفر په دوران کې د فلسطینی مشرانو سره هم وګوري. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د ترکیې د پوز اسکر او ټانکونه نن د یکشنبه په ورځ د سوریې د عفرین کارګوټي ته ننوتل. دغه کارګوټی چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی تیر کال د سوریې د کردانو د ایتلاف ملیشو چې متحده ایالات یې نظامي ملاتړ کوي له داعش نه ونیو. د رویټرز خبري اژانس د وای پی جی په نامه د کردي ملیشو د ویان له قوله رپورټ ورکړی چې د ترکیې د قواو حمله په شا تمبول شوې ده. له ځمکني یرغل نه مخکې د ترکیې جټ الوتکو په عفرین کې د کردانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړل. ورسته له هغې چې د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکراتان او د جمهوري ګونګړي د موقتي بودیجې د منظرولو په باب موافقې ته ونرسېدل د شنبه په ورځ په نیمه ډول د امریکا د فدرالي حکومت د دفترونو تړل کېدل پیل شو. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان دواړه یو بل ملامتوي. دیموکراتان وایي چې د مهاجرت په لایحه هم بحث وشي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر مچ مکانل وایي چې د دوشنبه په سهار به د یوې موقتي بودیجې د منظرولو په باب رایګیری وشي تر څو حکومتي ادارې د فروری تر اتمې پورې فعال وساتل شي. په دې اړه به یو معلوماتي رپورټ هم واورئ. پرون د شنبه په ورځ په سلګونو زرو ښځو د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په غټو خورونو کې د ښځو د حقوقو په ملاتړ او د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په ضد احتجاجي مارشونه وکړل.
The message of this protest this year is to get everyone out there to vote and to make sure that we can get the right people in the right seats.
دا خوځو د ژوند په ټولو برخو کې د مساوي حقوقو غوښتنه کوله. او دا هم یو رسته خبر. په هندراس کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس جان اولانډو هرناندس له دوهمزلي بری وروسته د مخالفانو او جمهور رئیس طرفدارانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. یو کس وژل شوی دی. مظاهره چیانو ټایرونو ته ور واچو او پولیسو په ټولو غټو ښارونو کې ګزمې پیل کړي. پخواني جمهور رئیس مانیول زیلایا سبا د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس د وفادارو رانو په خلاف د وی غټم احتجاجي غونډې درابلو لغه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کابل په کانتیننتال هوټل وسلوال بریټ نن سهار پای ته ورسېد. تر اوسه امنیتي او مستقل ادارې د پیښې د قربانیانو مختلف شمیرې څرګندوي. د دې پیښې هر اړخیز جزئیات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو چې تر وروستۍ شېبې پورې د پیښې په ساحه کې و.
د تیر شپې په 8:50 شپږ وسلوال طالب جنګیالي د کانټینینټل هوټل ته ننوتی. د عیني شاهدانو پر وینا په لابي کې لومړۍ ډزې شروع کړې او بیا یې په شپږم پوړ کې ځای ونیو. له هغه ځایه نارنجک او نورو وسلو باندې سنبالول او ډزې کولې. دغه برید 4 ساعته دوام وکړ.
اولی ساعت 8:30 سه تا بچگکای نیمچه جوان 16-18 ساله از پیش روی دو تا دوستای ما گذشتن که شاهدین عینی قضیه هستند. درست در قسمت چک پوینت از زیر میلای آین تیر شدن. به جای اینکه چک کنن ماشیندارا را کشیدن و درست در شروع لابی فایر کردن.
د کورنۍ شارو د وزارت پر وینا په دې برید کې 15 تنه وژل شوی دي چې یو یا دوی پکې بهرنیان دي. د کورنۍ شارو وزارت دا هم وایي چې شپږ پولیس د جنگ پر مهال ټپیان شوی دی او د دې ترڅنګ درې نور ملکی وګړي ټپیان شوی دی. د کورنی چارو وزارت وایي چې د هوټل د نن یو سلو شپېته تنه ویسري دي چې په دې کې یو څلوېښ بهرنیان ول.
گزارش ابتدایي نشان می تک
لومړی راپورونه ښیي چې ترهګر د هوټل له شمالي برخې څخه لومړی اشپزخانې ته ننوځي او وروسته د لومړي پوړ سالون ته ننوځي او له همدې ځایه له افغان ځواکونو سره ښکېلېږي او زیاتره افغانان چې شهیدان سوي یا بهرنیان وژل سوي په همدې لومړي پوړ کې دي.
د کورنی چارو وزارت د دې برید مسؤلیت د حقانی شبکې پورې تړلی خو طالبانو یو اعلامیه لیږلې او په اعلامیه کې ویلي چې پنځه د دوی جنګیالیو د کانټینینټل هوټل باندې دغه برید ترسره کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې دلته بهرنیان او افغان حکومتي چارواکي په هوټل کې وو. د هغوی په وینا په لسګونو یې په دغه برید کې وژلي دي خو د کورنی چارو د وزارت یوازې پنځه تنه مني چې په دغه برید کې وژل شوي دي. د نن ورځې تر یولس بجو پورې دا برید دوام درلود. دا د کانټینینټل هوټل دروازه ده. معمولا دلته ورتلونکو سخت تلاشي به کیدله خو پوښتنه دا ده چې څنګه پنځه وسلوال ترهګر له دې لارې د کانټینینټل هوټل ته تللي دي.
اوس د فامیلی هم د ډاکټر صاحب عبدالله پویان څخه اوس شهید شوی د تګ او راتګ هم درلوده. وروره مخکې دینه ته پولیس ته دولت ته داس د سکتور تړل شوی وو. ډېر اساس تلاشي کوله خو هغه متوجه بول هر څه ولاو شناسه او کنا شناسه او ډېر اساس بول ول کله چې د امنیتي ساغه ته ورک د سکتور امنیتي ته ورک د بل شخصي ته دوی ډېر به بندبار او ورو صحیح تلاشي نه کوله.
کانټینینټل هوټل په کابل کې له 15 ستورو هوټلونو دی. دا شپږ پولیس هوټل او د دغه هوټل زینو برخو ته زیاته صدمه هم رسیدلې او اوري هم اخیسته دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. لکه څنګه چې تاسو د انټر کانټینینټل پر هوټل د بریټ پاکلا رپورت واورید دا چې ولې د حمله مخاوني نیول شو او امنیت د کومې امنیتي ادارې مسؤلیت د دفاع وزارت مرستیال او د کابل ګارنیزون قماندان جنرال افضل امان آشنا راډیو ویل.
ترورستان بیا هم یو جنایت وکړ پر کانټینینټل هوټل باندې بریټ وکړ. متاسفانه یو تعداد زمونږ وطنان شهیدان هم زخمی هم وشو. هلته خو امکان لري چې دا به تحقیقات وکړي او زمونږ مسلکي کسان چې په اردو پولیس او امنیت کې دي هغوی به خپله تحقیقات به مخته بیایي.
جنرال صاحب، د انټر کانټینینټل هوټل او مربوطه ساحې د امنیت ساتل د کومې نظامي ادارې دنده وه چې باید د دې ساحې امنیت چا ساتلی وي؟
د امنیت مخکې خو د پولیس یعنی پولیس پورې اړه لري. زه به دومره معلومات نه لرم ولې په دې دوو نه مخکې د دې امنیت یو خصوصي سکتور ته راتسلیم شوی وي او دا خصوصي سکتور د دې مسؤلیت په غاړه یعنی د دوی په اختیار کې و. هلته نو پولیس تدابیر د امنیتي د هماغه انټر کانټینینټل تقریبا درې هفته مخکې دا سکتور خصوصي ته تسلیم کړه.
تاسو پوهیدلی چې د دې سیمې امنیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی دی، جریان کوئ تاسو؟
متاسفانه نه. نه د ګارنیزون خو اصلا ګارنیزون هماهنګ کې دا د ټولو په اپراسیوني فعالیتونو کې چې په کابل کې اجرا کېږي مونږ خو دا مسؤلیت لرو چې د خلکو ازادي به مونږ تامین کړو، د امنیت به امداد مونږ مسؤلیت ده. مګر مونږ سره خو دا پولیس امنیت او اردو هماهنګ لري. د دوی په هکله مونږ هیڅ معلومات نه لرو.
جنرال صاحب، په دې سال کې چې تاسو وایئ د کابل ګارنیزون د قومندانۍ یوه دنده د نورو نظامي ارګانونو یا ادارو سره همغږي ده چې ټولې ادارې باید همغږي اوسي، مګر په دغه حادثه کې تاسو وایئ چې هیڅ خبر نه یې، دا څنګه خبره ده؟
متاسفانه له بده مرغه مونږ سره هیڅ مشوره نه دی شوې. مونږ تر دې حادثې پورې د دې نه معلومات مونږ نه وو چې هلته خصوصي شرکت یا خصوصي سکتورونه د دې د تامین امنیت په خاطر مسؤلیت او مکلفیت لري.
بله، خیر دی. خصوصي شرکت ته د انټر کانټینینټل هوټل او د دې ساحې امنیت چا سپارلی و؟ دا قرارداد چا لاسلیک کړی؟
زما لپاره ډېر عمیق معلومات نه شته چې د چا لخوا دا تلون دا د خصوصي شرکت په هکله چې د دې تدابیر به ونیسي دا هم تر اوسه متاسفانه راته معلوم نه ده.
عموما امنیتی تړونونه یا قراردادونه چې د یوې ادارې نه بل ادارې ته سپارل کیږي، دا قراردادونه اصلا څوک کوي؟
دا قراردادونه احتمالا د دریو ارګانونه او شورای امنیت امکان لري چې دې پاک له تصمیم ونیسي.
جنرال صاحب راتلونکي کې دا رقم حملو او همدارنګه د نه همغږۍ د مخنیوي لپاره څه مشخص وړاندیز لري او څه ویل غواړي؟
موږ امیدوار یو چې د امنیت پاک له د خاصتا د کابل په ولایت او په ښار کې داسې یو همغږۍ را ایجاد کړو چې دا واقع بیا پېښې ونشي.
ډېر مننه جنرال صاحب، کورم ودان.
تشکر ستاسو نه مننه کول دی ودان.
ولې د بودیجې په سر د جنجال په نتیجه کې د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت دفترونه تړل کیږي؟ قدرمن اوریدونکو، د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په یو رپورټ کې اوري. خو د دې رپورټ نه مخکې درته د افغانستان د مالی وزارت رپورټ لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د آسیا د زیربنایي پانګونې بانک ته د اتو سترو پراختیایي پروژو د مالی ملاتړ وړاندیز کړی. دغه وزارت وایي یاد وړاندیز شوې پروژې د ریل پټلۍ، لمریز برېښنا او کور جوړولو په برخو کې دي. له کابل د امریکا غږ خبریال لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی وای وروسته له هغې چې افغانستان د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک غړیتوب ترلاسه کړ، دغه وزارت د اتو سترو زیربنایي پروژو طرحې دغه بانک ته سپارلې دي. ښاغلي حکیمی چې د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې وویل د دغه بانک یو هیئت کابل ته راغلی او دوی په تمه دي چې د دغه پروژو په اړه خپلې لومړنۍ څېړنې ترسره کړي. هغه وویل
ما درباره 8 پروژه پیشنهادات دادیم برای بانک.
موږ دغه بانک ته د اتو پروژو لپاره وړاندیز کړی دی. دغه بانک به دا پروژه مطالعه کوي او خپل لومړنۍ موندنې به د یو راپور په ترڅ کې ټول او د بانک بورډ سره به شریک کړي.
راپور را جمع کرده او ببرن به بورډ خود ارائه بکنه.
خاغلی حکیمی زیاته کړ د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دغه پروژه به په افغانستان کې د لمریزې برېښنا، ریل پټلۍ او د کورونو په جوړولو کې بلی شي. هغه وویل د ریل پټلۍ په برخه کې دوی دغه بانک ته د سپین بولدک چمن، خوست میرامشاه او تورخم جلال آباد ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړولو وړاندیز کړی او همدارنګه په یو شمېر ولایتونو کې له لمریزې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې دغه بانک ته طرحې وړاندې شوي دي. د آسیا د زیربنایي پانګونو د بانک مرستیال دانیل الکساندر وویل د افغانستان لپاره د زیربناو په برخه کې ډېر کار شته او فرصتونه وجود لري.
موږ د آسیایي د زیربنایي پانګونو د بانک په توګه په افغانستان کې پانګونې او پراختیایي پروژو ته ژمن یو.
د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک دوه کاله مخکې خپل کار شروع کړ چې افغانستان یو کال وړاندې دغه بانک غړیتوب ترلاسه کړ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ولې د بودیجې په سر د جنجال په نتیجه کې د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت دفترونه تړل کیږي؟ اصل وجه یې څه وي؟ پر کومو فدرالي ادارو باندې اثر کوي او په کومو باندې نه کوي؟ په موقعی په دې اړه د لاس انجلس ټایم په ورځپاڼه کې یو چاپ شوی معلوماتي رپورټ ته چې سید سلیمان شاه ته وړاندې کوي.
د قانون د غوښتنې سره سم کانګرس د جمعې د شپې د 12 بجو پورې وخت درلوده چې د فدرالي حکومت د ادارو د تړلو یا شټ ډاون مخه ونیسي، خو د سنا مجلس ونه شو کولای چې د حکومت د موقتی بودیجې هغه لایحه د شپېتو رایو په اکثریت تصویب کړي چې د استازو مجلس د پنجشنبې په ورځ ناوخته منظور کړی و. ولې د حکومت دفترونه په موقتی توګه تړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د معمول سره سم کانګرس هر کال مکلفیت لري چې د حکومتي لګښتونو د پوره کولو لپاره قوانین تصویب کړي. دغه قوانین د اپروپریشنز لاز یا د بودیجې د اختصاصولو په نوم یادیږي او د دې قوانینو منظوري او تصویب په دې خاطر لازمی او ضروري ګڼل کیږي چې د فدرالي حکومت مختلف ادارې فعال وساتل شي او مامورین په خپل وخت معاشونه واخلي. د قانون لمخه که د وی فدرالي ادارې لپاره کانګرس بودیجه اختصاص نکړه، په خپل سر پیسې نشي مصرفولای، باید خپل فعالیتونه وزنډي او وتړل شي. په امریکا کې نوې مالیکال معمولا د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل کیږي. او د موقتی بودیجې منځوریدل چې د سټاپ ګیپ په نام هم یادېږي د فدرالي حکومت سره د خپل دفترونو په چلولو کې په موقتی توګه مرسته کوي چې د تصویبولو ټاکل شوی قانوني حد د جنوري په 19 د جمعې په شپه 12 بجې پایته ورسېد. له همدې امله د شنبې په ورځ د فدرالي دفترونو د تړل کېدو لړۍ پیل شوه. پر کومو فدرالي پروګرامونو باندې چې د موقتی بودیجې اطلاق نه کیږي خپل فعالیتونه په هر حال کې جاري ساتي، د سوشل سکیورټي یا د تقاعدیانو د معاشاتو د پروګرام دفتر او د میډیکیر روغتیايي پروګرام شامل دي. سربیره پر دې د پولیسو په شمول د قانون د نافذولو پرسونل، پوځیان، استخبارات او په واشنگټن ډی سی کې خارجي سفارتونه هم مستثنا دي، اثر پرې نه کوي. محکمې هم کولای شي چې د جریمو د لګولو لارې خپل مصارف پوره کړي او د امریکا د پوسټ رسنۍ د خدماتو فدرالي اداره یا یو اس پوسټل سرویسز هم له دغه قانون مستثنا دي. بودیجې لپاره په فدرالي حکومت اتکا نه کوي. تاریخي آثارو او عبادتو د ساتلو د ادارو په شمول زیات شمېر فدرالي ادارې تړل کیږي. په خارجي هیوادونو کې د امریکا د سفارتونو د ویزې څنګه د مالیجاتو د راټولولو فدرالي اداره یا IRS او ګنش منوري ادارې هم په موقتی توګه تړل کیږي. په نیمه توګه د فدرالي حکومت د ادارو تړل یا پارشل شټ ډاون په نتیجه کې په لسګونو زره فدرالي ماموران بې معاش پاتې او د دې تضمین نشته چې کانګرس به ورته د غیابت د ورځو معاشونه حواله کړي. د روسي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې د کانګرس او سپین ماڼۍ ترمن د بودیجې په سر د جنجال په نتیجه کې فدرالي دفترونه د 14 ورځو پورې تړلي وو. فکر کېږي چې د امریکا ملي خزانه ته 40 میلیارد ډالر نقصان اړولې وو، خو که دا ځلې تړل د ډېرې مودې پورې دوام وکړي څوک نه پوهیږي چې 100 میلیارد نقصان به واړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیسه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان په کچه د روان 2013 میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت شو چې یو 13 میاشتنی کوچنی پرې اخته شوې ده. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اخلو.
د ننګرهار کامی ولسوالۍ کې د پولیو دغه تازه پیښه پرون شم بسد شوه. چارواکي وایي 13 میاشتنۍ مروا د مرزاخیل سیمه کې د پولیو پر ناروغي اخته شوه او وزلې د پولیو څاڅکي اخستي خو د ستنو واکسینې نه دي کړې. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد امریکا غکتول د مروا کورنۍ اصلن د کونړ د پخوا په پاکستان کې اوسېده او دوه کال کېږي چې د کامی ولسوالۍ کې ډېر دي.
واکسین ورته شوی دی، واکسین ورته شوی دی، کمپاین دې باندې کمپاینونو په جریان کې واکسین نو ورته شوی، خو د کلینیک کاروټین کوم واکسین نه چي دی هغه نه لیکلی نه. تقریبا د 13 میاشتو دا ورته لښ دی. مور خپل د هکای له مخې هغه وی چې کله چې دوی زمون کور ته دغه راغلي دي، رضاکاران راغلي دي، دی واکسین اخیستي نو هغه چې په یاد وو دوزو باندې هغه دغه دی چې زمون په یاد دی وو دوزو اخیستي، یعنی وو دورې
دا په افغانستان کې د روان میلادي کال د پولیو لومړنۍ پیښه ده. ننګرهار کې د واکسینو د پروسې مشر وایي لدغه تازه پیښې سره به په ختی ځون کې د پولیو ځانګړی کمپاین هم کوي چې د نورو ممکنه پیښو مخنیوي وکړي. په تیر 2019 میلادي کال کې د پولیو د پیښو شمېره 1400 ته رسیدلې و چې شپږ په کندهار، دوه په هلمند، یو په زابل، درې په ننګرهار او یو په کندوز ولایت کې ثبت شوې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په مخې د روانې خبرونه وروستي رپورټ ده. د امریکا او نړۍ په ګډ ګډ کې زرګونو خلکو د مدني حقوقو لپاره په مظاهرو لاس پورې کړی. دوی تنخوا، روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې د مساوي حقوقو او د جنسي ځورونې د مخنیوي غوښتنه کوله او میرمنې هڅولې چې لوړو مقامونو ته ځانونه کاندید کړي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
تر شنه اسمان لاندې او د جنوري د میاشتې په داسې ورځ چې په بیساري توګه هوا هم ښه ګرمه وه، د زرهاو مظاهره کوونکو په ګڼه ګوڼه کې د شیکاګو د ښار لوی سړکونه بند شول. دوی دا پیغام درلود:
The message of this protest this year is to
زمون پیغام دا دی چې میرمنې رای اچونې ته وهڅو او دوی دې ته تشویق کړي چې ځانونه د استاذو مجلس او د مشرانو جرګې ته کاندید کړي، څو ټول داسې توافق ته ورسیږو چې د یو بل سره جنگ ته د پارټیکی کېږدو.
ریاست جمهوریت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رسیدو د لومړۍ کلیزې په ورځ د لاریون عنوان د رایو د مرکزونو په لور وو. یوې ګډون کوونکې کلووی رامجان وویل:
I don't think it's necessary.
زه فکر نکوم چې دا ضروری و چې شخصا د ډانلډ ټرمپ په ضد مظاهره وکړو. زه فکر کوم چې د ټول حکومت په ضد باید اواز اوچت کړو. دا حکومت حالاتو ته پاملرنه نه کوي. ټرمپ خو اوس یوازې د حکومت څیره ده.
د نیویارک ښاروال بل جو بلاژیو خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس ټرمپ باید د دې تظاهراتو عظمت او د مظاهره کوونکو شمیر او د هغوی غوښتنو ته پام واړوي.
جمهور رئیس باید دوی ته غوږ ونیسي. کله چې تاسې په دې کچه د زیات شمیر خلکو غونډېدل ګورئ، نو دا ډېره یوه مهمه معنا لري او داسې ښکاري چې دا لړۍ به سږ کال دوام وکړي. تیر کال خو د دې لوی نهضت
اوس د هغه نهضت دی چې باید پیښ شوی وای. له بده مرغه اوسنی جمهور رئیس موږ دې کار ته مجبور کړو.
وینجې یوازې لاریون ته نه ده راوتلې، هغه د کانګرس لپاره د ورجینیا د ایالت یوه کاندیده هم ده.
اوس د میرمنو لپاره دا وخت رسیدلی چې مخې ته ګام واخلي او مهمو څوکیو ته ځان ورسوي. خلک کله کله د دې مارشونو څخه ناسمه انتباه اخلي. په اصل کې موږ جنسي برابرۍ غواړو.
دا هغه مبارزه ده چې د الی سیسنی په شان میرمنې هیله منې دي چې د رایو په جلبولو کې ورسره مرسته وکړي، څو په حکومت او سیستم کې د یو لوی او اغیزمن بدلون سبب شي. دلته د انرژي او دغه مبارزې ته د ژمنتیا هوډ کلک دی. دوی هیله لري چې د دوی ماشته یوازې د مظاهرې په توګه ونه کتل شي، بلکې دا هغه لوی خوځښت دی چې یو ویشل هیواد ته د یووالي او تلپاتې غوره بدلون لاره هم هواره کړي.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اوسلی بیا ووري. د یو تازه ریپورت لمخه د کام ایئر هوایي شرکت ویل دي چې د کابل د انټر کانټینټل په هوټل باندې د طالبانو په حمله کې لس پیلوټان او د پرواز د عملې خړی وژل شوی دي او څلور تنه ورکتي. طالبانو د بیگانه حمله ذمہواري قبول کړې ده. د حمله د شپې په 9 بجو پیل شو او څور لساته دوام وکړ. خو د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان په دغه مرکزي برید کې یوازې د 50 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حملې هدف هغه امریکایي او افغان مامورانو چې په هوټل کې دننه یو امنیتي غونډه کوله. د متحده ایالاتو سفیر جان بیس او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دغه حملې په کلکه غندنه کړې ده. پرون د شنبې په ورځ په سلګونو زرو ښځو د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په غټو کورونو کې د ښځو د حقوقو په ملاتړ او د ټرمپ د ادارې د پالیسیو په ضد احتجاجي مارشونه وکړه. ښځو د ژوند په ټولو برخو کې د مساوي حقوقو غوښتنه کوله. د ترکیې د پوځ عسکر او ټانکونه نن د یک شنبې په ورځ د سوریې د عفرین ښارګوټي ته ورننوتل. دغه ښارګوټی چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی، تیر کال د کوردی ملیشو ائتلاف چې متحده ایالات ملاتړ کړی له داعش نه نیولیو. د رویټرز اژانس د وای پی جی په نامه کوردی ملیشو د ائتلاف دی ویان قول رپورټ ورکړ چې د ترکیې د قواو حمله په شاتم بول شوې ده. لزمکنی ارغل نه مخکې د ترکیې جټ الوتکو په افرین کې د کوردانو مرکزونه ډېر سخت بمباري کړل. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس چې دا وخت په منځني ختیځ کې دی، نن د یک شنبې په ورځ په عمان کې د اردن د پاچا ملک عبدالله سره وکتل. د اردن پاچا له مایک پنس سره د ملاقات په وخت د بیت المقدس په باب د واشنگټن د اعلان په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د روانې شخړې د حل صرف یوه لاره ده او هغه د مذاکراتو لارې د دوو مستقلو او آزادو دولتونو جوړېدل دي.
قدر من اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیز پایت او رسیده په لاندې شیبو کې د دریخ خبرونه اوریدل هم مهیروي تربیام خدای ملشه.